دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او لیدنو کتنو تازه معلومات درسره شریکو. همدارنګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو په اړه به هم تازه معلومات او څه پرمختګونه چې دي دا درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر په استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
نمړې د ځینو خبرونو سرټکی د ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په کابل کې د جرمني له سفیر سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي او فرانسې، جرمني او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه د پراختیا ورکړې ده. بشپړ خبرونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly believe that the best way
دی وای موږ منیو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې جوړ باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورکول د سولې د هڅو تر ټولو شلاره ده، ترڅو طالبان پوسې چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته داسې ویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر جمعنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنۍ ورځ وروسته له هغه ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا پر ویر د هغه له عکس سره شمې بل کړې او هغه تر عکس لاندې ولیکل چې موږ وبخښه، موږ ستا ملاتړ ونه کړ. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې ویل:
استاد زیات خوشنی شوی سخت و در دیدلو ناکامورا زمو پیاړو دینو د کونړ پسین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا او جوړتا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړېدو د مخمرانو پرېنو خوځلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو بریدګرو حمله وکړه چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل سول. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ستري محکمې لخوا د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدی په شل کاله باندې محکوم کړی وو. ستري محکمې د احمدی لپاره د ابتدایي محکمې لخوا ورکړل سوی شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیه د بیا څېړلو سپارښتنه کړې ده. احمدی اوه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدساتو ته پکښې سپکاوی سوی و خپره نه سوه. دی د همدی مطلب له خاطر زندانی سو او تیر او کاله په باند کې وو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون دی وی اعلامیه په ترڅ کې وغوښتل چې عدلی او قضایی بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدی زندانی کړی وو. تاسو زموږ له ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوي چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې وه چې د دغه ستوغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوایي ایالت کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونه یو اډه پرون وروسته له هغې محاصره او په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیري په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه تنه ملکي کارکوونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربور اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان په ډز وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل او د ټپیسیو په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښو وروسته پکښې اضطراري حالت لیرې سوی د بیړنیو او د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر وړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو واوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لر. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکرات دي چې دا به زر پیل شي. دغه وزارت یو بیان د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره ناسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تېره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکو پلاوی په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي، او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرا رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د هول سمونګ د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې بسره خبره کوم. هغه خبره د سې د اخیر خو زموږ مې چې ټول خبرې د مارکیټ ته رسیدلې په همدغه موضوع کې مخابره کوي. نو دې پر راغلی دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په 13 سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووژل شول.
دوستانو زمغغلا ازادي راډیو ناوري و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. اخواته د سیاسي چارو کارپو او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګل رحمان قاضي د سولې لپاره د مذاکرات کوونکي افغان شموله ملي پلاوی جوړیدل د سولې لپاره ګټور بولي. لا ګل رحمان قاضي سره رحمت افغان مرکه کړو په سر کې د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر په اړه تری پختلی.
د خلیلزاد راتګ هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواري لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواري شته او حمایت شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواري چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شمول پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا به تر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربان په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف‌پذیري ولري د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شي، هم به طالبانو لري هم به نورې خواوې چې په جنګ کې دخیل دي اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې لپاره مثبت استفاده.
د وروستۍ پښتنې په توګه کده راته ووایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمي ده چې یو څه پیش شرطونه وي او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده. او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دی باندې دغه کې چې باید پس د امضا د موافقتنامې نه اوربند شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
ګل رحمان قاضي د سیاسي چارو کارپو چې افغانستان ته د امریکا د ځنګړي استاذي البته د سولې په برخه کې د امریکا د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په سفر نظر څرګنداوه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي د یک شنبه په ورځ د وروستیو انتخاباتي جنجالونو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته ورپللي. همدارنګه به دا هم واوري چې د ایران سره د اتمی تړون دری اروپایی لاسلی کون کو د ایران پا رستیو هاگو ازموینو اندیخن خودلی چی د بالیستیک توغندیو ازموینی دی. ستاسولا پیغامونو چو پیغامون هم راخلو و اونیس پرگرام که با د مخکه خو خزو پرگرام خبری گی. خود تر دی هر سمخ که پامو کلی چو اقتصادی خبرونو تا لخاطر پردیسی اورو.
د هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1504 تنه بېلابېل افغاني توکي بهرنیو هېوادونو ته استول شوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه توکي د 1024 پروازونو په ترڅ کې له کابل، هرات، کندهار او مزار شریف ولایتونو څخه د نړۍ کوټ کوټ ته استول شوي دي. د ښاغلي رسا په خبره د روان میلادي کال په جریان کې په ورځني ډول د 3 تر 4 پروازونو کې افغاني محصولات نورو هېوادونو ته استول شوي. په افغانستان کې د نړۍ هوایی دهلیز 2 کاله وړاندې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پرانیستل شو. له هغې وروسته افغانستان بیا له قزاقستان، ترکیه، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هېوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستل. د کابل ښاریان د نفتي موادو د بیې په لوړېدو کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس مهال 1 کیلو ګاز په کابل ښار کې 80 افغانۍ پلورل کېږي، حال دا چې 2 اونۍ وړاندې 50 افغانۍ وه.
نوم مې سیف الرحمن. قیمتونه خو زښت ډېر لوړ شوي دي. مخکې به د فی ګاز کیلو 50 افغانۍ و، اوس نو کم از کم 80 افغانۍ ته رسېدلی ده. حکومت هم غوښتنه دغه ده چې مثلا د دغه قیمت کې کموالی راولي. خلک توان نه لري، وس نه لري، بې وزله دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په آزاد بازار کې دوی مداخله نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه بیا وایي هر کال د ژمي په راتګ سره د ګازو بیې هم لوړیږي. د دې خونه وایي جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د ګازو د بیې د کنټرول لپاره باید د ګازو ذخیرې زیاتې شي.
حکومت میتونه ذخایر استراتژیک خود داشته باشه، با وجودی که اقتدار ذخایر ایجاد کرده اما کافی نیست. باید ذخایر متعدد ایجاد شود که در فصلی که راه ها مناسب است و تابستان است گاز ذخیره شود و در زمستان که نیاز بود برش او مصرف شود.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي که حکومت د ګازو د بیې د کنټرول په برخه کې سمدستي لاس په کار نشي. د ژمي په شپو ورځو کې به د ګازو بیې نورې هم لوړې شي چې بیا به یې خلک د اخیستو توان نه لري. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 90 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو، تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. خاطر پردیس درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي 1 شنبې په ورځ په انتخاباتو د څار د بنسټونو همدارنګه د ګوندونو او انتخاباتي ډلو په ګډون د یوې غونډې غوښتنه کړې چې په وروستیو انتخاباتي نندرو بحث وکړي. همدارنګه نور د افغانستان په اړه مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال اتومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی هم د اوس راسره په استډیو کې دی. نوري صاحب، دغه هیوادونو څه ویلي؟
بلې، ان صاحب، فرانسې، جرمني او بریتانیا چې درې واړه د ایران سره د 2013 او بخې 15 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي، د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هېوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې د امنیت شورا پر ډېرو غړو ویشل شوی، ویل شوی چې د ایران د اټومي سرکو لېږدونکي د بلاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران نه غوښتنه شوې وه چې د دغسې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي، فرانسه، جرمني او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی، هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیا او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اټومي تړون لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې په ځانګړې توګه د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه مخکې نه وه ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې ده چې له تخنیکی پلوه کولی شي اټومي وسله ولېږدوي.
تهران دې دغه پروګرام په اړه چې د امریکا په ګډون اروپایي هیوادونو ورته اندېښنه لري سوې.
تهران تل دا ادعا وی چې ګواکي اټومي پروګرام د اټومي وسلو د لیکدولو په هدف مختوري دغه ادعا تل رد کړی او ویلي دی چې دا هغه پروګرام دی چې د خپل خاورې له هوایي قلمرو د دفاع په خاطر مختوري او هغه هیڅ د اټومي وسلو سره کوم تړاو نه لري. البته دا یو هغه اندېښنه و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون د وتلو لپاره توجیه کړه او له هغه مهاله چې واشنگټن د دغه تړون وتلی دی پوهیږو چې پر ایران بیرته سخت بندیزونه هم لګولي دي. واشنگټن له هغه رئیس تهران تل تورن کړی چې د اټومي وسلو لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي خو تهران دغه ادعا په کراتو رد کړی ده. البته د یادونې وړ بولو چې له متحدو ایالاتونو پرته د دې تړون 15 لاسلیک کوونکي هیوادونه جرمني، فرانسه، بریتانیا، روسیا او چین تر اوسه د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې دي. دغه لیک په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې دسمبر میاشتې په 19 په یوه غونډه کې د ایران اټومي پروګرام وڅېړي چې آیا په دې وروستیو کې هغه فعالیتونه چې ایران کړي د دغه تړون څخه سرغړونه بلل کیږي کنه.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې تریوا موریدل درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اتومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری انتخاباتو د بنبست د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری د انتخاباتو د بنبست حل لپاره انتخاباتي ډلې د څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه په ورځ یې غونډه تور بللې. دا کمیسون وایي تمه کوي چې دغه ناسته وکړي شي انتخاباتي جنجالونه پای ته ورسي. خود عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله د دغه ناستي په علني توپ ټینګار کوي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی دا هم د وسته کابل په استودیو کې ده. فیروز جان نور تفصیل بل تاسو واورو.
مننه انسب. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکو نه یکشنبه په ورځ باید د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسون د میزان د شپږمې نیټې یعنی ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
مواردی کنو هنوز هم سوی به
دای وای په هغه څه چې لا هم هغوی یعنی ټاکنیزې ډلې سوې تفاهم لري چې ګوندې د قانون خلاف کار کوي. په داسې حال کې چې د کمیسون ټول کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرې بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت لامل تر دې دمه کمیسون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څیړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 300,000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومتریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې او تیرن نه وړاندې نشي کولای د باطلېدو په اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسون د راتلونکي اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
موږ تمه ده چې ډېری کورنۍ او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون دوی ووسی او درسنه په وجود کې د کوم کمیسون کدی ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لپاره د قانون لمخې حل شي. حل ډیر اسانه دی.
نوم خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یکشنبې د ورځې علني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغې شورا ویان نثار احمد ناصر او بخیل نثار ازادي راډیو ته وویل دا ناسته به هغه وخت وکړای شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنوالي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه باید د سولې عالي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې ترسره کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ډېر ژر اعلان کړي.
خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات و
دایوایی خاله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبري وکړي او رضایت ترلاسه کړي، خو کمیسیون د یو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې عالی شورا نه ده. کمیسیون خپلواک دی او باید د قوانینو پر اساس مختولار شي او زر دې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوو میاشتو په تیریدو آن نه دی توانیدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو اعلان کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزي و چې له کابل څخه د انتخاباتو په تړاو وروستي بحثونه او پرمختګونه سره شریک کړل. دا امریکا متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنگي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوې څېړي. نوریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. ج سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor right here on US interests. No question about that.
په دې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په حاکې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سي په تېره اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنیو څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سی آی ای هم تورنه شوي چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د سی آی ای په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل
The opening of an investigation into the U.S. torture program.
The امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پایلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانون پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنګي جرمونو ډله ییزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالاتو غړی نه دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.